په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبري مجله کې پښتو خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې د رای ورکوونکو زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې له مشر سره هم په د اداري فساد د ککړو چارواکو د دوسیو په اړه مرکه لرو. د خبرونې دوهمه نیمه مو هم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې پر مسلې څرخي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې د سوریې اپوزیسیون ملامت کړ چې د دغه هیواد د کورنیو شخړو د پای ته رسېدو مخه نیسي. په اردن کې پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل شول. د اسرائیل تیر ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د بلې دورې لپاره هم په واک کې پاتې شي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلامونه علیکم. پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته راغلی څو د دې کمیسیون تخنیکي ستونزې وڅېړي. او په هرات کې وچاودنې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د چټک غبرګون 15 پولیس ټپیان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو یو پلاوی د دې کمیسیون د تخنیکي ستونزو د څېړلو لپاره کابل ته راغلی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې یاد پلاوی په دې اړه د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره ولیدل.
دغه ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غوښتنه باندې رابلل شوی ده، دوباره هم راغلی دي. موږ ورسره جلسات درلودل. هغه تخنیکي اړخ د ټاکنو هغوی ارزیابي کوي.
شغل امرخیل زیاته کړی چې د ملګرو ملتونو د پلاوی مخکې هم کابل ته سفر کړی او ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال په حمل کې ترسره شي. نړیوال بانک د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره 2.5 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د مالی وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر رابرټ سام لخوا لاسلیک شو. د کلیو پراختیا وزیر وایس احمد برمک د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ملي پیوستون دریم پړاو اوس هم 246 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د وی په مجموع کې کوم بودیجه چې د ملي پیوستون پروګرام د دریم پړاو لپاره وړاندوینه سوې 246 میلیونه ډالر ده چې موږ یې لمن دیو ترلاسه کړو. افغان چارواکي وایي د ملي پیوستون پروګرام لپاره په 4 سره کلیو کې 15,000 پروژې ډیزاین شوي چې له هغې جملې څخه تر اوسه په 2 پړاوونو کې 2500 پروژې بشپړې شوي او په دریم پړاو کې به ټولې بشپړې شي. د هرات اسلام قلعه پر لوی لار د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د چټک غبرګون 15 پولیس ټپیان شول. د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند نورخان نگزات ازادي راډیو ته ویل چې چاودیدونکو مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه مهال لسیمه د دې پولیسو د تیرېدو پر مهال ور باندې وچاودیدل. خو د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزای وایي چې تر اوسه پورې دوی ته و ټپیان وروړل سوي چې د یو وضعیت پکې نازک شودل سوي. د دې پېښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د بلخ په مرکز مزار شریف کې د یو شذې مړی موندل سوي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویاند شیرجان دورانی ازادي راډیو ته ویل چې د دې شذې د وژنې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو څېړنې ښیي چې دا میرمن زنده شوې ده. شغلې دورانی وایي دا میرمن چې په یوې بوجۍ کې اچول سوي وه د مزار شریف ښار په دوهمې ناحیه کې د ځایي اوسیدونکو لخوا موندل سوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جنقاله کوزی اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریا اپوزیسیون ملامت کړ چې دغه هیواد د کورنیو شخړو د پای ته رسېدو مخه نیسي. لاوروف نن په ماسکو کې وویل د سوریا اپوزیسیون ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد دی له جمهوری ریاست لرې شي او همدا د اوربان اصلي شرط ګڼي. لاوروف زیاته کړه اصلي معنی د اپوزیسیون غوښتنه ده چې د بشار الاسد رژیم نسکور کړي تر هغو چې دا سخت دریځ پر خپل ځای وي هیڅ سم کار به ونه شي. لاوروف هم دار استور پوری کړ چې د لویدیز او منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونه د سوریې د اپوزیسیون د دغه سخت دریځ مسول دي. لاوروف زیاته کړه چې یوازې روسیې هڅه کړې چې د سوریې اپوزیسیون دې ته رامات کړي چې وضعیت سم شي، د وینو تویدو مخه ونیول شي او د سوریې د خلکو ژوند وژغورل شي. په اردن کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل شول. اخوان المسلمین ډلې او یو شمیر نورو اپوزیسیون ډلو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د اردن پاچا عبدالله وای د ډیموکراتیکو اصلاحاتو د تدریجي بهیر په لور انتخابات اصلي ګام دی چې اخیستل کیږي. د اردن پاچا له دوو کلونو راهیسې د عربي پسرلي له پاڅون سره ډیموکراتیک اصلاحات په خپل هیواد کې پیل کړي دي. اخوان المسلمین ډله چې د اردن ستره سیاسي ډله ده د اپوزیسیون له نورو ډلو سره یو ځای ویلي دي چې انتخاباتي قانون د قبایلي مشرانو او حکومت ملاتړو په ګټه جوړ شوی او د سیاسي ډلو حقوق پکې تر پښو لاندې کیږي. تر انتخاباتو مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې ډېرې رایې پلورل شوي دي. د اردن په پارلماني انتخاباتو کې 1400 کاندیدان 150 څوکیو ته سره درېدلې دي. د اسلام پلوه ډلو له نه ګډون سره سره د اردن د 3 میلیونه هغو خلکو له ډلې چې د رایې ورکولو حق لري نږدې 80% په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره نمونه لیکلي دي. د اسرائیل د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سریاسم بنیامین نتنیاهو به د بلې دورې لپاره په لږ کمزوري دریس بیا هم په واکې پاتې شي. د اسرائیل تلویزیونونو ویلي دي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند او اسرائیل بیتنا ګوند د پارلمان له 160 څوکیو 1.5 څوکۍ خپلې کړې دي چې د اکثریت لپاره له 1200 څوکیو ته اړتیا لري. وروسته تر دې چې رایه ورکول پای ته ورسېدل، نتنیاهو خپلو ملاتړو ته وویل دوی به پراخ بنسټه ائتلاف جوړ کړي. د همدارز وویل چې د ایران د اټومي پروګرام مسلې ته به لومړی ټوپ ورکړي. لومړی غشتلی امنیت د سترو ګواښونو په وړاندې پکار دی او زموږ مخې ته تر هر څه مخکې پکار دی چې ایران پرې نشتو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. تمه ده چې د اسرائیل د انتخاباتو لومړنۍ رسمي نتیجې نن ناوخته اعلان شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل روسي پریکړه لیک کې د شمالي کوریا له خوا د توغندي آزموینه غندلې ده. د پریکړه لیک د شمالي کوریا د یو شمېر چارواکو پر سفرونو بندیز لګوي او له مخې د هغو کمپنیو پانګې کنګل کیږي چې په تیر دسمبر میاشت کې د شمالي کوریا د توغندي د آزموینه په مسلې کې شکیلې دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا یو ځل بیا له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې چې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. دا په تیرو 4 کلونو کې لومړی ځل دی چې ملګري ملتونه په شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه سختوي. شمالي کوریا بیا سمدستي دا پریکړه لیک رد کړی او ویل دي چې دا هیواد به خپل پوځي او اټومي فعالیتونو او بخشي چې خپل پوځي او اټومي فعالیتونه پراخ او چټک کړي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ری اوډاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی چې له مخې به د رای ورکونکو زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ وي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر لوی څارنوالي تورنوي چې د حیرتان بندر د دوسیې په څېړلو کې غفلت کړی دی.
په قانون د مبارزه په فساد اداري کې وایي چې تعلل در انجام وظیفه تعلل بندري د ده خپل فساد اداري دوی مرتکب شوي دي په فساد اداري کې ځکه چې تعلل راغلي دي په دا کې.
د هلمند کجکی ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیمې نوې د عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي له لشکرګاه ورغلي دولتي پلاوي ته ویلي چې که سیمه یې ساتي او بیا یې طالبانو ته نه پرېږدي دوی چمتو دي چې خپل ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورکړي.
موږ د دغه ولسوالۍ خلک خپل د اسلامي حکومت سره په سر او مال همکار یو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دونه بحث لرو چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې پر مسلې سره د ملګرو ملتونو دفتر یو ناماده تیر دوشنبه په ورځ په نوې خبري کړي راپور کې ویل چې د ملي امنیت او د ملي پولیسو تر ولکې لاندې یو شمېر زندانونو کې بندیان سخت شکنجه کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنه ښیي چې د پولیسو او د امنیت د ملي په بازي نظارتخانو کې دغه ټول ستون لري. ولې دا هم په دغه رقم چې په دغه راپور کې خپور شوی چې په سیستماتیکه زه د سیستماتیکې کلمې سره موافق نه یم.
د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یو نوی پلان جوړ کړی. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل، د دې پلان له مخې د رایه ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د رایه ورکوونکو د نوملیکنې لپاره دوه پلانونه جوړ کړي وو چې د بودیجې د کمښت له امله نه دي منل شوي. په افغانستان کې د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د دې بهیر د شفافیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. په اړه نور حال کابل د اسد الله الدین په رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپل نوي پلان لمخې به یوازې هغو کسانو ته د رای ورکونې کارتونه وویشل شي چې پخواني کارتونه یې ورک کړي او یا هم اوس 18 کلن شوي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل وایي د راتلونکو انتخاباتو پر مهال نوي او زاړه کارتونه او د دې ترڅنګ برېښنايي تذکرې چې په پام کې د په نوي کال کې وویشل شي د اعتبار وړ دي. ښاغلي امرخیل د چهارشمې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل د دې پلان په عملي کېدو کم لګښت ترازی او خپل افغان حکومت د دې واسط لري چې د لګښت او غور کړی.
من نوې پلان په د شکل باندې ترتیب کړی. 13 چې کوم سوي ده او هغه افراد او اشخاص چې مخکنه کارت لري هغه قابل د اعتبار ده او هر هغه څوک چې کارت نه لري هغه لپاره باید کارت توزیع شي. د افغانستان په سطح باندې نو ډیر کم مصرف ته ضرورت لري، یعنی که مصرف دقیق زوم د 15 لس نه تر 40 میلیون ډالر پورې ضرورت لري او دا بودیجه موږ لرو.
امر خیل وایي دوی به یو میاشت وروسته د رای ورکونکو د نوملیکنې د 2000 مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته وسپاري او د راتلونکو مریض کال د سور په میاشت کې به رسمن د تازه کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوموړی وایي د دې پلان په اړه یې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او نورو اړوندو ارګانونو سره سلا مشورې کړي او نړیواله ټولنه هم منلی دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د نوملیکنې شفافیت د ټولو انتخاباتو د شفافیت ضمانت نشي کولی، نو باید چې اړوند ارګانونه د انتخاباتو پر مهال خپل ژمنې ترسره کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د دې بهیر د شفافیت لپاره سر له اوسه ځینې اقدامات وکړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغار ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو نوی پلان د تیرو دو پلانونو په پرتلا ځینې ستونزې لري.
ضرور دی چې ځینې اقدامات د دې لپاره وشي. د مثال په توګه کارمندانو باید صحیح زده کړه وویني، آموزشونه ورکول شي تر څو د جعلي او اصلي کار پېژندلو کې ډېر مهارت پیدا کړي. همداسې د کارمندانو د بېطرفۍ لپاره کمیسیون باید همداوس لارې چارې ولټوي. دا د کمیسیون البته الف پلان نه دی، الف او بی پلان یې تاسو په جریان کې استئ چې مکمل تر هغه ده. هغه دریم پلان دی نو طبیعي ده چې بودیجه به کمه وي، خو هماغوم رقم نقایص هم د لومړي او دویم پلان په اندازه باندې په دې کې زیات وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د نوملیکنې دوه پلانونه جوړ کړي وو، خو دواړه پلانونه د بودیجې د کمښت له امله د حکومت لخوا ونه منل شول. په لومړي پلان کې د کمیسیون غوښتل چې ټول رای ورکونکو ته نوي کارتونه ورکړي، خو په دې پلان باندې د اټکل له مخې 80 میلیونه ډالر لګښت راته، نو ځکه حکومت ونه مانه. په دوهم پلان کې د زړو کارتونو تمدیدول شامل وو چې هغه هم د ځینو ستونزو له امله رد شو. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې د حیرتان بندر دوسیه به ډېر ژر بیرته لوی څارنوالۍ ته ولیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حیرتانو د بندر له عوایدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه چمتو شوې او د لا څېړنو لپاره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې ته لیږدول شوې. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري وایي په 1991 او 1992 لمریز کلونو کې چې جمعیت حزب وحدت او جنبش ګوندونو هلته واکمني درلوده، په همدې موده کې د دې بندر د عوایدو پیسې حیفمیل شوې دي. خو له اداري فساد د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا دوسیه باید په خپل لوی څارنوالۍ وڅېړي او تر اوسه هم ډیر غفلت کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال جمیله ظریف له ښاغلي لودین سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې د حیرتانو د بندر دوسیه کار کوم ځای ته رسیدلی دی.
دا دوسیه چې مونږ راغلی دي تقریبا یو میاشت مخکې راغلی وو. دا دوسیه د سال 81-82-83 باندې ارلری دغه وخت دوسیه وو چې د ما په عقیده دا دوسیه باید دومره وخت نه وي پاتې سوی په سالنوالی کې باید وخت د نتیجه د افغانستان خلکو ته اعلان سوی وای د دوی لخوا تحقیق سوی وای. اما زه فکر کوم چې دوی اوس ملتفت سوی دي چې دا جرایم د فسادی اداري ده و باید په دغه ریاست چې اوس جور سوی دي پس له تقریبا سال 81 نه جور سوی دي دا که باندې تعلق لري باید دا خلاخ تحقیق وسی. اما تاسو وګورئ په قانون دی مبارزه په فساد اداري کې وایي چې تعلل در ان انجام وظیفه چې تعلل ولري به دا خپل فساد اداري دوی مرتکب سوی دي په فساد اداري کې چې ځکه چې تعلل راغلی دی په دا کې
مثلا څوک پیدا
کړی سارنوالی زه په دا عقیده کې هم جواز دوسیه ان شاء الله زر به بیرته ولي ګم سارنوالی ته چې دوی خپل تحقیق وکي او دا تعلل چې پی سوی دي جواب د دغه مختبر کې لاس کال یو لاس کال په دا دوسیه باندې تیر سوی دي.
څه فکر کوي لودین سپ چې ولې دوی سیاته سپزند ډول لګله ایدس خوبنی چې دغه زور وکړ چې په دغه دوسیه کې یا په دغه قضیه کې لاس لري لوی سره ولې لدوی نه ډاریږي که سره قمنی ولې دوسیه سپزند
دا رئیس جمهور کډ تاسو په خاطر کې پاتې وي په دا ورس چې د بین ملي ورځ د مبارزه علی فساد اداري کو د خپل وي او هغه فاسدین چې د مونږ حکومت سره ارتباط لري او په مونږ باندې اړه لري دوی معاف دي بیا د خارجيانو سره معاف تر دي بیا غریب خلک چې الته په فساد اداري گرفتار کیږي بیا زر باندې خانیک په جلد کې مالدار د دوی د خوف ترس وچ د خلک چدلته نوم نو د دوی نه اتمن احتیاط کی چې تر اوسه پر د دوسیه پاتې دي او د تعلل د په انجام وظایف کې چې باید جواب ورک.
یعنی تاسو فکر کوئ چې لوی سرنولي مخکې د ستونزې خبره وخوندنی غوښتل چې د دوسیه وڅیړي؟
اتمن اتمن هم داسې و نو ول دلیل چې ده یو دوسیه 15 دوسیه جوړیږي تقریبا 2000 صفحه تحقیق پیمانده کیږي او د شیان پس له یو لاس کال بیا ماتریال لیږي.
تاسو وی چې وزن ولا دوسیه کله چې تاسو سره غلطه ستدې دوسیه کار مثلا کوم ځای تر سوالې څونه کار مر باندې کړای
سیړې نه باندې سوي دي 2000 سفيدي دا 15 دوسیه ام پاس دا داسې معلومی چې کار په باندې سوي دي نو دا مسؤلیت د سارنوالي د چتر پای پورې ورسوي ځکه چې اوس سارنوالي مبارزه با فساد اداري د دوی تر نظر لاندې ده د دوی تر صلاحيت لاندې ده باید د دوسیه ورکې سارنوالي فساد اداري ته کوم خلاګان لري هغه به دکې کې کې نوي باید د دوسیه تکمیل کې باید صورت دابا په باندې ولی کی محکمه ته ولی
یعنی تاسو بیر ته سرنوالی ته
او ان شاء الله
څه فکر کوئ چې سرنوالی کله چې تاسو د دونه وخت ور باندې کار ونه کله څنګه چې تاسو ویلې کای اوس تاسو ور ویلې کی بیا به کار ور باندې وکی
دا کی کنه کی د دوی کار ده ته ما کار نه ده یو دوسیه چې اول اسکاله یا لاس کاله پټیږي کی د دوی سره نو دا څه معنا ورکی چې بیا مونږ تر لګی چې تاسو په باندې غور وکی زه دا د ور سره منم چې دا فساد دی اداري ده باید د مونږ له دفتر را خاصوي وای. خو بیا یو شی مونږ باید په نظر کې ونیسو مونگ پرون پر د پروس کال آغا بل کال تقریبا دوسیه می ورولی گل سرنوالی تروس ده دوسیه تحقیق سوی ندی بررسی سوی ندی نوزه ده چنگ کولیسم چه واری ووایم
ولی مثلا سرنوالی ولی نبررسی که اغا دوسیه
چه ده تو زد داد با سرنوالی نپخته نوکی زکر نشم ده دوی پر زای زواب برکم. خو مقصد داده چه مونگ کولی نسو چه پدا حالت چه ده یو قانونی حکمت منصر آغل دی یا ریاست جمهوری انتخابی منصر آغل دی دفتر لرو دیوان لرو هر شی لرو کولای نسو چې پختنه وکړو د دوسیه چې پروس کال غبل با کال ترتیب سوی دی څنګه کولای سو اونجا پختنه کوو که یو لاس کال مخکې دا مسائل هلته پیش سوی دی په ایرتانه کې تاسو پختنه ده وکړئ دا خپل منطق نه لري د ما په اړه.
بلې یو روسي پختنه لودین صاحب کړه توې چې دغه دوسیه مثلا د مشخص وخت کوي چې کله تاسو بیرته د ولې کې لوي سره
ان شاء الله سبب بل سبب ور بیرته ولې ګمر
یعنی تاسو وصل دی
نه احتیاط نه چې زو د چې د باره
له اداري فساد سره د مبارزې د عالی اداري له مشر عزیز الله لودین سره د حیرتانو د بندر له اوایدو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د دوسیې په باب مرکه وه. له یوې لنډې دمې وروسته اورئ چې یو شمېر مدني ټولنو اندېښنه ښودلې چې د هیواد قضایي او عدلي ارګانونه د ښځو دوسیې په سمه توګه نه تعقیبوي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو چې د همسو په نامه ګډه کمیټه جوړه کړې اندېښنه وښوده چې د هیواد قضایي او عدلي ارګانونه د ښځو دوسیې په سمه توګه نه تعقیبوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د ښځو دوسیې شاته غورځول کېږي او د ښځو چارو وزارت هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. د ښځو چارو وزارت په ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د روان کال په تېرو دریو روبو کې د ښځو نږدې 4000 دوسیې څېړلې دي. په اړه نور حالي له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې
د مدني ټولنو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو په هیواد کې د ښځو پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودل او له حکومت پارلمان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون او د مدني ټولنو څخه وغوښتل چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. هغوی په نړیوالې ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون غږ وکړ چې دولتي مسؤلین افغان حکومت د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په اړه د ملي او نړیوالو تعهداتو ته متوجه کړي. د همسو پونم دیوی مدنی ټولنې یو مسول ناظر حسین باهر د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ول چې د افغان ښځو وضعیت له هغه هم خراب دی چې په رسنوي کې ورنه یادونه کیږي.
ما هر روز قضایای جدید را از رسنه ها میشنوان
موږ هر روز له رسنې څخه د نو او تازه پیښو خبرونه اورو. نږدې اتیا نوې پسل کې پیښې په رسنې کې ناراضي له بده مرغه په کوم ځای کې چې له شد سره د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي هلته دفن کیږي او له منځه ځي او هیڅوک هم د دغه ښځو ژغ رسنې او چارواکو ته نه رسوي.
هغه د مثال په توګه د غزنی د جاغوري پولیسوالۍ کې د صابری د دایکونډي د ښځو چارو په ریاست کې په یوه انجلۍ باندې د 15 کسانو لخوا د جنسي تیری او همدارنګه د غزنی په مقر او خواجه عمرۍ ولسوالۍ کې د هغونجونو د دوسیو یادونه وکړه چې د دوی په وینا عاملین یې تر اوسه په سزا نه دي رسېدلي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې د دایکونډي ولایت د ښځو چارو په ریاست کې په یو جنۍ باندې د 15 کسانو لخوا جنسي تیری شوی دی. خو د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د اداره دوي او له رسنیو سره یې په خبرو کې په دې اړه وویل
په دې وروستیو کې چې د دایکونډي د تاوتریخوالي په اړه خبرې کېږي بالکل وقت نه لري. دغه د ښځو چارو ریاست او په ټولیزه توګه د والي پر وړاندې یو توتیه ده. د تاوتریخوالي هر ډول ناوړه پیښې چې په هر ولایت کې رامنځته کېږي دغه زموږ د هیوادوالو لخوا نه بلکې دغه د ځینو شبکو لخوا رهبري کېږي.
بلخوا د غزنی د ولایتي شورا غړی حمیدی ګلستانی وویل چې په تیر یو میاشت کې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلور قضیې ثبت شوې دي چې درې د جنسي تیریو دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې ځینې مدني ټولنې د ښځو له وضعیت څخه نه دي خبر نو ځکه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. د ښځو چارو په وزارت کې د حقونو رئیس فوزي امین وویل چې د روان کال په تیرو درې روبو کې یاد وزارت شاوخوا 4000 دوسیې څېړلې دي.
فکر کوم هغه ټولنې چې د ښځو چارو پر ریاست باندې دغه تور پورې کړی د یاد ریاست له فعالیتونو نه دی خبر. زه په دې باور یم هغه ټولنه چې د یاد ریاست له کارونو څخه خبر وي هیڅ وخت هم دا ډول قضاوت نه کوي. زه به ستاسو لپاره ووایم چې په تیرو درې ورځو کې موږ په مرکز ولایتونو کې د ښځو سره د 4000 څخه زیاتې ښځو دوسیې څېړلې. دا د دې معنی ورکوي چې دغه پیښې ثبت شوې او ټولو ته رسیدګي شوې ده.
د مدني ټولنو غړي او د بشري حقوقو فعالان په هیواد کې روانې نامنۍ د سیمه ایزو ادارو کمزورتیا په عدلي او قضایي ارګانو کې پراخ اداري فساد او کورنۍ اقتصادي ستونزې او د پارلمان د غړیو او زورواکانو لخوا په سیمه ایزو حکومتونو باندې فشارونه هغه علتونه په ګوته کوي چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې یې زیاتې کړې دي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهم نیمه کې اوري د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د شکنجي پر مسلې تاریخي د کابل چاپي خبرونه هم دا موضوع نن په خپلو لیکنو کې راپورته کړې ده. نسیم شفق ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره خپل مطالب د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه او په دې اړه د سیړنو لپاره د ولسمشر کرزی لخوا د ګومارل شوی پلاوی مسالې ته ځانګړي کړی دی. ملي بابر غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د پلاوی د ولسمشر کرزی لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه راپور لخبري دوه وروسته ګومارل کیږي چې ویلي دي د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې شکنجه ډېره دي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې په دې پلاوي کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي همغړیتوب لري او د ملي امنیت او کورنۍ او چارو وزارت په زندانونو، سارنځایونو او توقيف خانو کې به د شکنجه مسأله وڅېړي. ملی باور په خپل سر مقاره کې پښتنه کړي چې د افغان زندانونو ستونزه څنګه حل کېدای شي. دا ورسپانه همدې پښتنې ته بیرته ځواب ورکوي او وایي که چیرې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې ستونزې او شکنجې وي، نو لازمه نه ده چې بهرني ځواکونه بندیان افغان حکومت ته وسپاري. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم همدې مسالې ته اشاره کړي او د ولسمشر کرزي د ویان ایمل فیضي له قوله یې لیکلي چې د افغان زندانونو په اړه د آیسف سرګندونې غیر مسؤلانه دي. په دې اړه مطلب کې کښل شوي چې آیسف هره اونۍ د افغانستان له زندانونو څخه لیدنه کوي او هر ځل یې د زندانونو وضع ښه او مثبته ارزیابي کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې افغان حکومت تل د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د بشري حقونو د ادارو استازو ته اجازه ورکړې چې د بندیانو وضع وڅېړي. هیواد دولتي ورسپانې هم خپل مهم مطلب په زندانونو کې د شکنجې د څېړلو لپاره د ګمارل شوي پلاوي په اړه لیکلی دی. دې ورسپانې لیکلي چې دا پلاوی به په زندانونو او توقیف ځایونو کې ټول هغه موارد په جدي توګه وڅېړي چې د یونما په راپور کې ورته اشاره شوې او د بندیانو شکنجه بلل شوې ده. هیواد لیکي چې دا پلاوی به د زندانونو او توقیف ځایونو د هر اړخیزې څېړنې نه وروسته په دو اونیو کې خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې تر دې عنوان لاندې چې ولسمشر کرزي یو ځل بیا د بګرام زندان د بشپړ سپارلو غوښتنه وکړه لیکلي چې افغان حکومت ته د بګرام زندان په بشپړ سپارلو کې هر ډول خنډ به د افغانستان د خلکو ترمنځ بدګماني رامنځته کړي. دا ورسپانه د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبرې شوې اعلامیې پر اساس وایي چې ولسمشر کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیال ډیوډ پیرس سره لیدلي او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې باید ټول هغه بندیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې دا مهال له بهرنیو ځواکونو سره دي.
ازادي راډیو اوري. د هلمند کجکی ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیمې نوې د عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي، له لشکرګاه ورغلي دولتي پلاوي ته ویلي که سیمې ساتي او بیا یې طالبانو ته نه پرېږدي، دوی چمتو دي چې خپل ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورکړي. د عملیاتو په نتیجه کې د کښته او لوړ کجکی ټولې سیمې له طالبانو بیرته نیول شوي دي. په ترسره شوو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال طالبان هم له وسلو او چاودونکو او ماینونو سره ژوندي نیول شوي. په اړه تفصیل له لشکرګاه د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس اندایی په راپورټ کې.
په کجکی ولسوالۍ کې یوه اونۍ وړاندې پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي دي او د دې ولسوالۍ اړوند دوې مهمې سیمې د افغان او بهرنیو ځواکونو په لاس ورغلې دي. د کښته او لوړ کجکی سیمې د دې وروستیو اوو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وي. د کجکی ولسوالۍ خلک وایي کلونه یې د حکومت او طالبانو ترمنځ په جنګونو او معاصرو کې تیر کړي دي. د کجکی ولسوالۍ قومي مشرانو د لشکرګاه څخه ورغلي دولتي پلاوي ته وویل که سیمې بیرته نه خوشي کوي او کښته او لوړ کجکی د همیشه لپاره ساتي، چمتو دي چې خپل اولادونه ملي او محلي پولیسو په لیکو کې شامل کړي.
موږ د دغه ولسوالۍ خلک خپل د اسلامي حکومت سره په سر او مال همکار یو. موږ پر خپل زامن د ملي پولیسو او محلي پولیسو په لیکو کې بیا شاملوو او ورکوو. بیا
چې په دغه اوسنۍ هفته کې زموږ د کجکی د ولسوالۍ امنیت د کجکی سپلا او کجکی ولې امنیت جوړ شو، هغه خلک چې په وطن کې جنګ و جنجال پېښ شو هغه خلک د وطن څخه ولاړو ورک شو.
هلته په منځ کې ورته ناستې طالبان په خوري د کاغذه سره تاییدلې تذکره سړی خوري. اسلام دغه وایي، اسلام قانون دغه دی.
د هلمند والي کجکی ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنۍ ته وویل عملیات ښه تر سره شوي دي او خلکو هم د امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده. والي حاجي محمد نعیم وویل د کجکی خلک د وسلوالو له حضوره په تنګ شوي دي او تر دې وروسته به هغوی یوازې نه پرېږدي. ده وویل خلک چمتو دي چې د امنیتي سرتیرو سره نور مرسته هم وکړي.
زما هدف اصلي دا و چې د نیروی امنیتي په کجکی سفله عملیات د لس ورځ مخکې زه راغلم چې دوی هغه د سوردونه به وګورم به څنګه عملیات شوی دی، خصوصا ولس سره به څه معامله شوی دی. زه چې ورغلم دغه ساحه ته هغه ساحه چې مې ولیدل خلکو سره خبره مې وکړه، خلکو د ولس د نیروی امنیتي څخه ډېر خوشحاله و. برالو چې خوشحاله و عین جریان په عملیات کې د نیروی امنیتی سره دوی څنګه څنګه ولاړو هم کومک کړی دی.
د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله خوند وایي په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال او د هغوی سره اتلس کړۍ ماینونه او نورې ګڼې وسلې هم نیول شوي دي. امنیه کمانډان ویلي دي چې په دې عملیاتو کې 350 کړۍ نور ماینونه کاشف او خونڅه کړي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبیل هم د کجکی ولسوالی خلکو ته ویل کچیر اولادونه په محلي پولیسو کې شاملوي نو کومندانی چمتو دي چې سل تنه ځوانان د محلي پولیسو په تشکیل کې ونیسي.
موږ په پلان کې لرو چې د کجکی په ولسوالی کې د خلکو په غوښتنه او کومک باندې محلي پولیس ایجاد کړو. چې نن تاسو شاهدان وای چې موږ د کجکی د سپینجرو سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې او دوی خپل امادګي وښوه. موږ چې دې اماده وي حتی ازیرو چې سبا هم هغه نظامي ترتیبات ونوسو او دوی لپاره کورسونه جوړ کړو.
په کجکی ولسوالۍ کې د برېښنا د وستر بند د موجودیت سره سره بیا هم دولت نه دی توانېدلی هلته امنیت ټینګ کړي. په کجکی کې د ناامنیو له امله د برېښنا د دریم توربین د لګولو چارې چې کلونه وړاندې د تړلو ژمنې شوې لا هم نه دي پیل شوې. چارواکي وایي که چیرې دا ځل په کجکی کې امنیت ټینګ سي دا به هلته د برېښنا د ځنډېدلي پروژې د پیل سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې تر دې دمه وسلوالو طالبانو په کجکی کې د ترسره سوو عملیاتو او د دوی لور ته د اوښتي زیانونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الی استایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د کجکی ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د ترسره شوو عملیاتو په باب مو واورېدل. خلک وایي چې دوی چمتو دي چې که دولت په دا سیمه بیا نه پرېږدي د خپل ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورکړي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو دوهمې نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې او دا بحث هم د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د شکنجې پر مسلې څرخي. خو اوس احمد شیبر ته ور ورکوو چې د دې ساعت د افغانستان د کورنیو او نړیوالو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو یو پلاوی د دې کمیسیون د تخنیکی ستونزو د څیړلو لپاره کابل ته راغلی. نړیوال بانک د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره 2.5 میلیون ډالر وړیا مرسته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې اپوزیسیون ملامت کړ چې دغه هیواد د کورنیو شخړو د پای ته رسیدو مخه نیسي. په اردن کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکول نن پیل شول. د اسرائیل د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې سر اعظم بنیامین نتنیاهو به د بلې دورې لپاره بیا هم په واکې پاتې شي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل روسي پریکړه لیکي د شمالي کوریا لخوا د توغندي آزموینه غندلې ده.
تخراس خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. مخکې لدی چې د اونۍ بحث واوري منځني ختیځ ته زو او د اسرائیل د انتخاباتو په باب یو مطلب راخلو. لکه څنګه چې په لندو خبرونو کې مو هم واوریدل د اسرائیل پر نوې پرلماني انتخاباتو لومړنۍ او غیر رسمي نتیجې ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بلې دورې لپاره هم په واکې پاتې کیږي. خو د هغه ګوند په یوازیتوب نشي کولای چې اکثریت وي. په دې اړه نور حال فریده هوټ سیفی څخه.
د اسرائیل د سه‌شنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجو وخودل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بلې دورې لپاره هم په واک کې پاتې کیږي. خو د هغه موقف به کمزوري وي او ائتلاف ته به اړتیا لري. د اسرائیل ټلویزیونونو ویلي چې د نتنیاهو په مشرۍ د لیکود او اسرائیل بنیتا ګوندونو ائتلاف د پارلمان له 140 څوکیو څخه یوازې 10 ګټلی. نتنیاهو پرون تر رای ورکولو وروسته خپلو پلویانو ته وویل هغه به یو لوی ائتلاف جوړ کړي. د همداشان وویل چې د ایران د اټومي پروګرام سره معامله به د ده له لومړیتوبونو څخه وي. نتنیاهو وایي له هر څه نه مخکې د هغو ننګونو په وړاندې چې موږ ورسره مخامخ یو کلک امنیت دی او لومړنی چلند چې لا هم پر ځای پاتې دی هغه د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران منع کول دي. د نتنیاهو د ائتلاف ملګری اویګدور لیبرمن د انتخاباتو پایلو ته په مثبت نظر وکتل او وی ویل لیبرمن وایي زه ډیر خوشحال یم چې موږ خپل دوه عمده هدفونه ترلاسه کړل. لومړنی هدف د اطمینان ترلاسه کول و چې د اسرائیل حکومت ته دوام ورکړو او دوهم هدف د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یوې بلې دورې خوندي کول دي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ټلویزیونی ویاند یار الیپیت په مشرۍ د اسرائیل د منځلارو ګوند یاش ایتید په حیرانوونکي توګه په دې انتخاباتو کې 19 څوکۍ ګټلې دي. هغه نن سهار وختي خپلو پلویانو ته وویل
یار
الیپیت وایي نن شپه د مسولیت ډیر لوی پیټه زمنګ په وګو کې خودل شو. د دې انتخاباتو د کمپاین په لړ کې هر ځای چې دریدو، ل کېریت شو ما څخه تر سیدروت او ل بیت المقدس څخه تر تل ابیب پورې او همداشان ل میتیلو څخه تر الیتا پورې، یوازې د یوې جملې انعکاس تر وکید او خلکو به همدا ویل چې که تاسو وګټله نو موږ مه هیروي. د یهودانو د کور په نامه سخت دریزه ملي ګوند یوازې 200 ترلاسه کړې دي. د دې ګوند مشر نفتالی بینت چې د یو مستقل فلسطین جوړول ردوي، پرون شپه خپلو پلویانو ته وویل دلته یو حقیقت شته او هغه ډیر ساده دی، لوی اسرائیل د یهودانو پورې اړه لري. د اسرائیل نږدې ملګري متحده ایالاتو تر اوسه د دې انتخاباتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په اسرائیل کې زیږیدلی ایرانی میر جواد انفر چې د منځني ختیځ کارپو دی، د ازادي راډیو ایرانی څنګه ته ویلي، زما په نظر د اوباما د ادارې او د نتانیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې به مخ په سړېدو شي. داسې ښکاري چې احتمالا اوباما به د سولې پر پروسې ټینګار وکړي او نتانیاهو ویلي چې له هیڅ یوې اشغالي سیمې به ونه وځي او دا به د دې دواړو دولتونو ترمنځ د اختلاف سبب شي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل د انتخاباتو رسمي نتیجې نن ناوخته اعلان شي.
د سلام په وړاندې کولو سره زه حمیده هارون عثمان مو د دې اونۍ ګردی میستر کله کوم. د یو نمای د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په تازه خبر شوی راپور کې د پولیسو او ملي امنیت په زندانونو کې د 2011 له اکتوبر څخه د 2012 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې حالات څیړل دي. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجې یادونه شوې چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا شو کیا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شوو کسانو ګواخل دي. دا راپور ښایي چې پولیسو پورې اړوند زندانونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند اندازه په تېر یوه کال کې له 15% څخه 43% ته لوړ شوي او د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې دا اندازه له 46% څخه 44% ته راکمه شوې ده. اروپایي ټولنې په کابل کې د برطانیې سفارت، ایساف ځواکونه او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه هم د ملګرو ملتونو د دې خپاره شوي راپور په اړه اندېښنه ښودلې. په دې ګردی میز کې د ملګرو ملتونو دغه نوی راپور او د افغانستان په بندیخانو کې به د بندیانو وضعیت وڅېړو. زموږ میلمانه دي د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان ردوانی او د بشري حقونو د کابل د ساحوي دفتر مشر ښاغلی شمس الله احمد زی. په سر کې غواړم له ردوانی صاحب نه پوښتنه وکړم چې څومره دغه راپور تاسو ته د منلو وړ دی؟
زما په نظر کې دغه راپور چې خبره شوې دي د سازمان ملتونو لپاره دغه د محبوسینو او توقیف ځایونو له نظره زه په کلکه ردوم، ځکه په دې راپور کې خبره شوې په زندانونو کې وهل او تکول او شکنجه وجود لري، ولی زموږ په نظر دغه هیڅ انګیزه او دلیل وجود نه لري چې د زندانونو بدرفتاری او شکنجه په زندانونو رشی.
یعنی دا راپور ناسم ګڼئ، دا واقعیتونه نه دي؟
دغه راپور زموږ په نظر په محبوسینو او توقیف ځایونو چې د ریاست عمومي محابس تر اداره لاندې دي دغه بی بنیاده ده.
احمد زی صاحب، تاسو څنګه په دغه راپور کې څومره واقعیتونه څرګند شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زه خپل سلامونه نیکی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم. د دغه راپورت په اړه باندې چې د یونمال خانه د افغانستان د محبسو په وضعیت اړوند باندې خبر شوی ده، دلته څو ټکي باید زیر شو. چې اول دا د گزارش کې لیکل شوی دی چې په محبسو کې شکنجه، زه دغه کلمې سره موافق نه یم، د دې په خاطر چې د شکنجې د نړیوال کنوانسیون د محتوا سره شکنجه د تحقیق او د کشفی ارگانو لخوانه چه ده اعتراف ده اخیستول پر ملکی اغا وحال تا کول اغا بدراویه بی خوبی ورکول ده ده بخاطر چه پولیس ده امنیت کارکون که او یا سرموال ده تحقیق ده اخیستول پر او که من دیتا ده شکنجی خطاب کوشو. نو اصلا افسر ده اداره ده زندان نه صلاحیت تحقیق لدی نه صلاحیت گرفتاری لدی، بنام شکنجه دوی نکیو. ستونزې شته، دلته یو سوی تفاهم منځته راغلی په محبسو کې. ستونزې شته دې نه موږ سترګې نشو
پټولی. کومه ستونزه؟
اول دا چې په محبسو کې هغه کسان چې اوس ستون لري د دو یو وضعیت ګڼ شمېر بې سرنوشت دي، نیول شوي دي، د قانون په خلاف اچول شوي دي او د دوی سرنوشت نه ده روښانه.
دوی سرنوشت باید څوک روښانه کړي؟ عدلی او قضایی در
اصلا داس چل ده چې دغه خپله د جرمي اعمالو په مقابل کې مبارزه کول دا د کشفي او ارګانو او د تحقیقي ارګانو دنده ده. د دې په خاطر چې هر جرمي عمل په ټولنه کې ناخوالې منځته راوړي، د ټولنې نظم له منځه وړي، ثبات له منځه وړي، نو که چیرې د جرایمو په وړاندې مبارزه ونشي اصلا په ټولنه کې انسانان په آرامه توګه ژوند نشي کولی. ولې د دې تر څنګه دوی ته دغه واک ورکړل شوی چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کوي باید ونیسي. خو په دغه نیونه کې دوی دغه صلاحیتونه داسې مشخص کړي دي چې پولیس که چیرې یو نفر د جرم په تور نیسي هغه باید په دوه اویا ساعتو کې باید څارنوالي ته معرفي کړي. څارنوالي باید په 15 ورځو کې خپل تحقیق بشپړ کړي او باید محکمې ته ورکړي. که چیرې جرم ډېر سنګین وي باید 15 ورځې نور هم تمدید واخلي، یعنې اعظمي صلاحیت د څارنوالي یو میاشته، او په همدغه ترتیب بیا محکمه درېګونکې محکمې اوله، دوهمه او درېیمه نهه میاشتې، چې دوه میاشتې اوله محکمه، دوه میاشتې دوهمه محکمه، او 15 میاشتې ستره محکمه صلاحیت لري. په دغه ټاکلي وخت کې دوی باید هغه د تورن کسان په اړوند خپل هغه قضایي تصمیم ونیسي که ګناهکار اجازه ورته ورکړي او که ګونه ای باید برات ورته ورکی. ولی لبه د مرګه د افغانستان په دغه سالور د اداري وایډونی کې د محبسو ته اوس منګلار شو، منګان شمیر هغه توران کسان وینو چې دوی د قانون هغه ټاکلي وخت کې سنوش نه ټاکل شوی دی،
یعنی دوی قضایی اداري د دوی هغه سین نتیجه هدف هم ده.
وکالا درې کال سالور کال کې به سنوش ته پرتی دي محکمې د دوی په فیصلو باندې دقت نه کړی چې دا غټه ستونزه ده د بشري
حقوقو. بل دې چې ما دا غوي محکمه جوړ شي غوي زندانون ته چول شي ودي
اوس فرزند سره
کوم زندانم په دسه په خاصه توګه کوم بل
سالور د شوړو کې د زندانونو ته خیم په اصل کې خدا سده کچې یو نفر ما بس داسې وخت کیږي چې هغه باندې باید ټول فیصله د محکمې د درګون کې فیصله حکم نه شي، یا قطعي شي یا نهایي شي، باید مبسل شي. ولی په افغانستان کې دغه ستونزو له امله چې موږ په توقیف ځایونو کې دومره ځای نشته، یا په اکثر محبسو کې توقیفخانه او محبس یو ځای ده، نو یوې محکمې چې حکم وکړ بیا مرکزي محبس ته په کابل کې مرکزي محبس ته انتقالېږي، دوهمه محکمه یې پاتې، درېیمه محکمه یې پاتې. دغه د دوهمه او درېیمې محکمې لپاره په کلونه انتظار د اوس داسې ګڼ شمېر بندیان چې د اوس
استیناف محکمې
د پاره، د استیناف د محکمې د فیصلې لپاره او د سترې محکمې د پاره اوس ډېر کسان دي تر 35 کالو پورې چې د دوی سنوش نه دي ټاکل شوي. که بعد له 15 کاله یو کس ته محکمه حکم ورکړي د برات، دا 15 کاله چې د ازادي سب شوی دی، هغه ستونزې چې د کورنۍ باندې د نه شتون له امله تپل شوی دی، دا هیڅ مرجې نه شي کولی چې جبران کړي. دا ستونزې هلته شتون لري. په ډېرو ولایتونو کې موږ اصلا د دولتي د محبس ساختمان نشته. اصلا قانون په وړاندې کله چې په افغانستان کې د محبس او تخریب ځایونو قانون جوړ شو، په دې کې مشخص چې باید د افغانستان په ټولو اداري واحدونو کې، یعنې په ټولو ولایتو کې، موږ باید یو ښځینه او یو نارینه محبس ولرو. ولی اوس هم دغه د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا 11 کال شو. په ډېرو ولایتو کې لکه د کاپیسا ولایت، لکه د میدان وردګو، سرپل او
بغلان،
بعض نور ولایتو کې تراوسه موږ محبس نه لرو. کله چې محبس نه وي، اداره د محبس مجبوره ده چې د بندیانو د ساتنې لپاره کور کې راکړي. د کور شرایط او د محبس ته
دا استوګنه
کورونه، بلې دا سره تناسب نه لري. د دې په خاطر چې کور څومره لویه کورنۍ چې 10 نفر نه زیاتېږي نه، ولې موږ پکې 300-400 نفر واچو.
د شکنجو په اړه په خاص ډول
څه وایي؟ شکنجه باندې ما ویل چې شکنجه ستون لري په نظارتخانو کې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د پولیسو او د امنیت ملي په باز نظارتخانو کې دغه ستون لري. ولی دا هم په دغه رقم چې په دغه راپور کې خپور شوی چې په سیستماتیک، زه د سیستماتیکې کلمې سره موافق نه یم، د دې په خاطر چې اوس د امنیت ملي هغه موجوده وسه پخوا په شانته نه ده چې دوی دغه شکنجه د خپل هغه قانوني صلاحیت وګوري.
یعنی دغه د برېښنا شو کې اټکان ورکول او جنسي تیری او وژنو د توقیف شو کسانو ګواښلو دا مسایل چې ویل، دا تاسو رادوي؟
زه ادا شرم خو شکنجه په مجموع کې که په هر رقم کېږي، که چیرې یو نفر ته بیخوبي ورکړي درش په درې ورځې چې دی باید مجبور کړي چې اعتراف وکړي، که چیرې یو نفر ته برق ورکول کېږي، که چیرې یو نفر تهدید په جنسي عمل باندې کېږي، که چیرې یو نفر تهدید په دې کېږي چې یو بل غیر مشروع عمل ورسره کېږي،
یعنې دا باید د اعتراف اخیستو په وخت
کې، دا د اعتراف د اخیستو لپاره کوي، دا په مجموع کې شکنجه ده. زه په مجموع کې د توایم چې شکنجه په نظارتخانو کې، بعض نظارتخانو کې د امنیت ملي او د پولیسو شته. ولې په دغه پیمانه چې دی گزارش کې چې سیستماتیکه کلمه اعلان سیستماتیکه نه په دې معنی چې دا یو نورمال عادي کار ده همیشه په ټولو کې کېږي. زه دغه د سیستماتیک کلمې سره موافق نه یم.
ډېر ښه.
کابل ولایت د امنیت ملي څلور کاله پخوا دومره ستونزې وې د شکنجې پکړه باندې چې تصور یې نه کېده. ولې اوس موږ دغه ټول نظارتخانې په هر میاشت وینو.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یعنی سیری دغه مسایل. بشري حقوقو
خپلواک کمیسیون یو دنده ده یا اختصاصي قانون د یوشتي ماده پر بنا باندې
څومره تاسو دغه راپور نه تاییدوي څومره د ملګرو ملتونو دا نوې راپور تاسو
په ما بشو کې شکنجه نه منو په نظر خانو کې سیستماتیک کلمه نه منو چې ستون لدی شته نظر شکنجه شته اما په داسې سیستماتیک توګه نه منو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ نه داسې خي چې په شکنجو کې زیات فیصدي کموالی راغلی په خو به مونږ تدیر شکایتونه راتل سره لدی چې مونږ خپل سر نه کو د محبسونه د توقیف ځایونه د نظارت خانونه مونږ ته شکایتونه راتل چې ما ورور یا
او ګوره امزه سه ولې دغه راپور په خاطر دی خبر نه شوایا په تیر کلونو کې په باندې خانو کې د باندېانو وضعیت خو چې د سر راپور نه خبر نه شو په 10 سال کې چتا سوای چې په تیر کلونو کې تر دې وضعیت بدو
از میداد عثماني سه تیر یو نوای راپور خبر ته
ډېر ښه په ام دې کچا
پاره بل د پورتم عین شای و چې اته فیصدی عمل ته خوده د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د دغه په دغه اړوند باندې په تیر کلو کې راپورونه خبرې کړې دي موږ چې سار نه کوو د خپل سار
خیر دا وسوال دغه راپور دومره مثلا جمهور رئیس کرزی او پلاوه ټاکلې ده او ایصاف ځواکونه یا د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو او دوی خبرګون خوده لیدې آیا دا راپور ترغی چې تاسو وایئ تیر کال ملګر ملاتونه غره پور چخپور کړه او ترغی دا مهم راپور دی
یعنی کې نیمه ټیکی دی کوم کله چې راپور خپور شو آیتان توضیح شو چې په دې اکر باندې کار وکول څه کلم
د نتایج څه شو
اصلا عتاب دلته چې د خپل شکنجه د بشری حقوقو هغه ډیر شدید سرغړونه ده د دې په خاطر د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د دې په خاطر چې د نړیوالو ساتو باندې هغه تقنینی اسنادونه چې نړیوال تقنینی اسنادونه چې دوی منلي دي هغه د نړیوال کنوانسیون منلای دا کله چې دا کنوانسیون ومنو د افغانستان دولت مکلفیت لري چې خپل کشفي او تحقیقي ارګانونه داسې سره سمبال کړي چې هغه دغه منفوري کې عمل باندې لاس پورې نه
کړي او ډیر خبر ته هم تاسو ته مازه سپ ډیرو بخي خبرم قطع کوم راشم خو ردوان سپ نه پختنه کوم چې د کورنۍ چار د وزارت مرستيال خغلی عبدالرحمن د تیر دوشمې پورې ویل چې دا ډول راپورونه خاص اهداف لري او خاص وختونه کې خبريږي د سم ویل کې چې دا راپور د دې لپاره خبر شوی چې افغان حکومت ته بهرنۍ ځواکونه بندیخانه یا بندیان ونسپارل شي په دې اړه تاسو نظر څه دی
دغه نظر خو د کرونا چار وزارت د امنیتي مهنده ز په دې باندې پوناشم کې تلف څه شي ده
یعنی ویل دي چې په خاص وختونو کې خبريږي یا خاص اهداف لري آیا تاسو نظر دا به وسامغه هدف چې بهرنیان نه غواړي چې بندیخانه افغان حکومت ته وسپار
ممکن دا سه پر ترشا کوم اهداف وجود لري
تاسو څه وایئ احمد زې په دې اړه
مزوایم که هدف هر هدف شي د افغانستان دولت او موږ باید دغه نقایص چې موږ په وجود کې شتون لري دا باید استو شکنجه یو د قانون سرغړونه ده د افغانستان د اساسي قانون تطبیق رعایت د دولت او د افغانستان د وګړو وظیفه ده د افغانستان وګړي مجبور دي د افغانستان دولت او اړوند اداره مجبور دي چې اساسي قانون باید تطبیق کړي په اساسي قانون کې په نیوشته ماده کې راغلي چې تعذیب د انسان باندې ده پاک خدای انسان اشرف مخلوقات پیدا کړ هیڅ تو حق نه لري چې داسې عمل پر لاس پوري کړي چې دغه شرافت عزت او کرامت چې خدای انسان ته ورکړي هغه باندې منفي اغیزې ولري په هر بنیاد باندې چې دغه نقصه اوس په بعض نظارت خانو کې شته دا باید ایستشي په مابېش کې ستونزې وجود لري دا باید ایستشي عدلیه او قضایي ادارې باید خپل کړنې د افغانستان د نافذو قانون سره سمبالي کې دا باید ایستشي دا د دولت په ګټه
دا سم ده او بخي یو هدف د دغه راپور د سګنل شوی چې دا راپور په داسې یو وخت کې خبريږي چې دلته د افغان او د امریکای د حکومتونو ترمنځ دا مسله منل شوی چې په افغانستان کې به امریکایان د بګرام د زندان بندیان افغانان تسپاري او په افغانستان کې بهرنیان باندې نی بخپل افغانان ته افغان حکومت ته سپاری په داس وخت کې دا راپور خپور شوې ده نو تاسو نظر د مسلې اساسیت هم ده
یو مسله ده د امریکا دولت اوس نه ده یو ولسم کال ده چې د امریکایانو سره د افغانان بچ ونیول شو د غول خونه غوسره بندیان ده خو نن خبره نه ده خو پرون خبره نه ده خو یو ولس کال خبره ده د یو ولس کال کې د ستونزه وجود لري ولی اصلا هدف دلته ده چې مونږ ولی خپل کلن د افغانستان نافذ قوانین سره سمبال نو چې مونږ اصلا د ګوتې چا د سو وګدان شي په دغه اړوند باندې مونږ خپل ځان ولی باید اسلام کو مونږ په نزارت خانو کې ولی چلن قانوني نو مونږ نیونه په وخت ولی قانوني چلن کو مونږ ولی پریدو چې افغان سلو کال 15 کال په یم اباس کې به سنوشته پروت وسی مونږ ولی دا جوړ نو چې یو نفر محکمه ورته حکم ورکړي چې ته بیگونه یا هغه نفر په مابس کې پات کیږي دا ټول هغه سره قانوني دي د قانون چې دولت
دغه راپور کې ویل شوی تاسو نظر ادا به کوم باندې
دته ویل چې په نظارت خانه کې نظارت خانو کې هر جور کوم کې یالته شتون لري
جنایي
په ریاست امنیت جلال آباد کې دغه ستونزې وجود لري ولی په دغه رقم چې سیستماتیکي نه
هلته څومره تر کومه ده شکنجه شته
شکنجه شته چې په سیستماتیکه په دې معنی چې دا یو مشروع عمل ده بس دوامدار
نه جلال آباد په بندیخانه کې چې تاسو ویلئ
بندیخانه کې نه په نظارت خانه
کې
شکایت شو موږ ته چې دوی اول شي ویلي
تر کومه ده یعنی دا وهلته کول شته
هغه حد نه خوب هغه نو دغه سوال دغه څوک چې هغه عیني شهید چې تر سر پورې ولاړ وي چې هغه به تمامه ده
څه ده رضوان صاحب تاسو دا خبره مانی چې په افغانستان په یو شمیر توقيف خانو کې وهل تکول شته او لبنان سره به چلن کې
مخکې تاسو ویل دي چې په محبسو کې زمونږ په اداره تلاندې دي چې وهل او تکول نشته او همزه صاحب په نظارت خانو د امنیت ملي او وزارت داخله کې د امنیت قمندانۍ علي لري مونږ په دې باندې په نوښت کې د شکنجه شته کنه شته
ولی یعنی تاس دسه د دې بندیان د وضعیت نه خبر نه
دغه بندیان د امنیت قمندانۍ
د توقيف ځایونه د امنیت قمندانۍ د
توقيف ځایونه د
نظارتخانه د امنیت قمندانۍ
د قمندانۍ ترلاندې دي
خو په دغه راپور کې په دوی هدف څه ده دوی په مجموعي توګه بندیخانه او زندانونه تیرلې دي
خو دا راپور کې اصلا وایم چې دوی په مابس کې تیلې دي مصاحبه کړې بندي سره هغه ټول زه شکنجه شوی ما دا چې زه چیرته شکنجه شویم دا یې مهمه ده مابس نه شکنجه کړې په دا شکنجه شوی د نیونې په وخت کې شوی دا شکنجه شوی دا د نیونې په وخت کې دا په مابس نه ده شوی احتمالا چې په مابس یو سره مصاحبه شوی د به ویلي
او تاسو نظر په ځنګړي توګه دغه بندیان به د پولیسو یا د ملي امنیت په بندیخانو کې
هم د پولیسو هم د ملي امنیت
ردوانی صاحب بل مسله د دې کانجو لامل تاسو یې نظر ته ده چې په دغه راپور کوم ته یادونه شوه ده دا د حکومت پالیسی ده که د شخصي حقوقو د کمزور پالیسی لامل دغه شکنجه در سره کې
قانوني له لحاظه دغه شکنجه کاملا منع ده په 9 او 10 ماده د اساسي قانون صراحت لري که هر نوع شکنجه او وهل تکول منع ده او دا جرم ده او د 200 جزا قانون کې دغه 15 ماده دغه عمل جرم غني او څوک چې په دې عمل لاس پورې کې دغه مجازات شي
او د ملي امنیت د ریاست سرپرست په تیر ورځو کې بیا ویل چې د افغانستان جګړه رواني او استخباراتي جګړه ده او جګړه مار ته ویل کېږي چې کله چې نیول کېږي په دولت تورونه پوری کی تاسو دا مسله څنګه تاییدوي
دا جرایم د تروریستي جرایم په افغانستان کې ډیر زیات ده چې د په حق له مونږ د امنیت د استخباراتي کار ده مونږ په دې حق له کوم نظر نه لرو
یعنی فکر نه کوي چې دا یو رواني جګړه ده او بندیان به کله چې لدوی نه د ملګرو ملتونو د راپورترانو به دا پښتني کړي یغوی به د رواني لازه غوښتل چې دغه جګړې ته لمن وهي او دا ځوابونه به ورکړي یعنی څومره دا مسله
ده افغانستان دښمنان هر په هر کار کې لاس وهي او دا ممکنه ده چې
بیا تاسو راپورونه خو مو چې مثلا څوره مخکې یو بندي د پولچرخی په بندیخانه کې ځان په دار وزاړول یا 15 تنه بندیان خپل خلی ګندلې وي څه فکر کوي چې د دې عمل به څه ول دوی دغه بندیان دا کار کوي
دغه د دوی شخصي عمل ده دغه بندي بوستانو میږي درې کال
هم دا چې ځان په دار وزاړ
درې کال د دوی حبس او نیمه حبس یې سپرشوي په مابس کې اما کله دې خپل حلقه وسکلې دي دغه د دوی شخصي عمل ده ممکن
یعنی دا څنګه کې د شڅه لاته څه و چې دا په بندیخانه کې
ځان لاته د دوه سره معلومه ده چې د رواني لاته دغه
یعنی دا د قانون له لحاظه سم ده چې رواني ناروغ په بندیخانه کې اوسي
په بندیخانه کې د ډیر فیصد محبوسین په د جریان د محبوسیت کې د رواني مشکلات روان تکيږي او
تاس لحاظ
سوک چی مریضی و تثبیت شوید دغه لا علاج مریضی ته قانوني لحاظ دغه سلای پس شفاخانه کې تر تداوی لاندې نشي قانوني لحاظ کسابه چې دغه مریض دغه محبوس لا علاج مریضی لري
او د 15 کس نور ول خپل خلک بدل وی او سم تاسو کوی چې ډیر باندیان ناراضه دي په باندې
خلک خبره ده که مازه سی ویل دغه د دوسیه سلنی ستونزې کې په دې باندې د قانوني
د پولو چرخي د بندیخانه ډیر شمیر بندیان رسنوي توای چې دوی ډیر مشکلات لري تاسو آیا دغه مشکلات نسیړي
دغه شخصي خبر د محبسونو هر شخصي خبر د محبسونو د قبول ول نه ده
یو کس نه ده پلاسا او کسان
پلاسا کسان الخلاری چې د باندې د دوی طرفداران ممکن دوی ته ویل دي چې دغه زنګونه وهي د رسنوي ته چې د دولت بدناموي
افغان حکومت د دې راپور په اړه یو نامانه اسناد غوښتي څه فکر کوي چې دغه اسناد به افغان حکومت ته ورکړل شي
دغه ضروری ده دغه گزارش کې مستند سازی باید وکړي
هو امازه څه اسناد لري کنه لري مستند سازی خو کوي امازه څه یو نامه به د اسناد وړاندې کوي افغان حکومت ته دوی به ماکسونه و زین نور اسناد به ولدی لدی بندیان نه؟
زه فکر کنم اصلا خوب محبس که دوی نیش که ولی شکاسی و که ولی قانون هم دوی اخ ندهی
هم دست ده ددوانی سب؟
ده قانون لحاظ که دقیق جورنالیستان و خبریالان که محبس تزدی که خپل محبوس رازی
نه جورنالیستان نه عدف مدل تا ده خبریالان نه و عدف مدهو چه کلچ افغان دولت لیونامان اسناد قواری ده ده راپور پا اره ده اکساخیستل و اجازه شتالت
هم ده خبری وکوم په قانون لحاظ سوک چی محبس زی او ده محبوس سر محصاحبه کوی که محبوس رازی و چی ده دوی اکس ونیسی ده قانون شته ولیکه
عدالت کې نه د شکنجو د ورکول او عکسونه باندې
محبوس راضی نه وي چې څوک حق نه لري چې دوی عکس اخلي
امازه سب نو څه ډول اسناد
دی د خزه اوسنو غوړم چې موږ دغه مسله سره پښتون ځما وجیو په ډېرې موارد کې چې موږ امکار دی د سالین لپاره نظر خانو کې ته اجازه نه ورکې د کمرې دی په خاطر وایده قانون حق نشته زیلالرم چې جنرال صاحب دغه ټول خپل دارو ته اجازه ورکې موږ خو هر عمل د محبوس په خوخه باندې کو چې اگر راضی وي دا یو سند موږ تکیده شي چې دغه په دغه وهلو د ټکولو زونه عکس واخلو دغه ستونزې تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه راکوله اوس جنرال صاحب وايي د دې نه وروسته موږ به دا کار کوو هغه په دې راپورټ کې لیکل شوی دی چې مصاحبه کړي دي خبرې اخیستي دي چې په خلکو ته شکایتونه کړي دي نو داسې اسناد د شکنجې په حساب عمل شوی په دې
دا به څه ډول اسناد دي چې د افغان دولت غوښتي یو نامه به ورته
ورکړي اسناد ولري چې سند ورته ورکړي ولی سند په دغه اړه نظر د ډاکټر ته زمان د دې ته د ډاکټر نظر نشو ورکولای په دغه اړه باندې عکس ته عکس خو اجازه نه ورکړي موږ ته اجازه نه راکړل شو په دغه اړه باندې په نظارتخانه خو پیښ ور نه ورکړي زه فکر نه کوم دا څه یو مادي سند به چاغته ورته ورکړي چې دولت ته دولت قیمت
ورسته پښتنه مداده چې جمهور رئیس په دې ورسته کې پلاوی عام د ملګرو ملتونو دغه راپور په اړه د حقیقت موندنې لپاره او په بندیخانو کې د بندیانو د وضعیت د څیړلو لپاره ګمارلې رضواني صاحب تاسو نظر په دې اړه څه دی چې دغه پلاوی عام د ملګرو ملتونو د راپور په څیر شکنجه او نوټ کې په دغه زندانونو کې تایید کی نو تاسو په دې اړه څه وایي
زه په دې حق له خوشبینه يم دغه حیات چې جمهور رئیسات له خوانه تاکل شوې دي دغه بیا یو مثبت ګام ده بیا دغه یو اساسي فیصله د ریاست جمهوریت ده او دغه حیات کولای شي د حقیقت یابي کوي چې څوک چې په دې عمل لاس پورې کړی دي دغه ردیابي وکړي او د مجازات ول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري دغه خو خبره ده
هو او احمد سیب تاسو
د پلاوی ټاکل د داس راپور د صحت او ادمي صحت د څلور لپاره د نیک عمل ده د سو جوان بلخوان غټاور ده یوول دا چې هغه احساس د مسولیت پیدا کی د عدلی او قضایی ادارو کې محکمه ما په دې مکرفي چې بعد خپل ایجاد کړندې کی محبس ادارې ته یو روحیه ورکړي چې دوی بعد خپل کلینې د قانون سره سمبالي کې هغه ستونزې چې موجود لري دغه په رافقېدو کې کار وکړي او د بلخوان هغه کسان چې دغه کار کړی اوی باید د افغانستان د جزا قانون د 215 ماده په بنا باندې باید محاکمه شي ترڅو دغه د مصلحتي عمل او دغه مافیات دغه روحیه باید لمنځه لاړ شي. شکنجه جرم ده او جرم هر څوک چې کوي د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده حکم کې چې د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندې یو شان ته موقف لري. نو د دې په خاطر چې موږ ثابت کړی و چې دغه ماده په افغانستان کې رعایتېږي، هر هغه ځکه چې دغه پیښه شوې زه هیله مندم چې هغه د
دغه پلاوي څېړنې به سمې دقیقې
دغه اول زه فکر کوم که دغه پلاوي په ترکیب کې د مدني ټولنې استادیم پکې وای دا به ډېر ښه وای، یا د اقل د مدافع وکیلانو د انجمن یو کس وای دی،
یعنې دا پلاوی اوس حکومتي بڼه
لري، اوس یو حکومتي پلاوی ده.
او رضوان صاحب تاسو دا نظر تایید
دغه د مدني جامعې لخوا یو نماینده کې پدې کې رامنځته کې دغه خو خبره و.
قدرمن دوستانو البته باید توې مچ دې ګردی میسته من بشری حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال هم را بلل او چې متاسفانه غوي و نه شکر چې پدې میس ګډون کې، او باید توې چې زمنګ ملمانو و د کورنوي چار د وزارت د مابسونو او توقيف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان رضوانی، د بشری حقوقو د کابل د ساوي دفتر مشر شمس الله احمد زه لملمانو څخه په مننن سره تر بل ګردی میس مو په لوی خدای سپارم. الله مو ملش.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېبپاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.